می شود و پیامدهای ویرانگری به همراه خواهد داشت.
سلام استری مشیدا مخام او بجیدیز مقدمه خبرونه زیاتره برخه تاسو حق د دې پروګرام ته زموږ شوی چې اوس احمد سی په کیسه سی کوربه د پروګرام په څو شی بو کې د تلو په تر کې باندې د دې ساتل خبرونه د هلند یو چارواکی ویلي یو عادی له پاکستان سره د رچو افغان خنډونکو د استولو په اړه پر یوې موافقې خبر کوي. هلند رسنۍ و د یک شنبه په ورځ راپور کړی و چې د هلند حکومت پر دې خبر کوي چې آیا کولای شي ازبکستان قانع کړي چې رچو به خنډونکي منی کڅه. وړاندې ویل شوي دي چې جرمني په دې وروستي کې له ازبکستان سره موافقه وکړه چې کولای شي افغان کډوال د هیواد ته واستوي. د دې وړاندې د سویس چارواکو د افغان کډوال چې دوی خبره مشي مانو د افغانستان تاسو ولې لدی مخکې جرمني هم په ورته عمل کې کوي شفقان کډوال چې دوی خبر چې دوی خبر مجرمینو افغانستان ته په یو چارټر الوتکې کې ستنه کړې و. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نن د شنبې د قانون پر تطبیق ټینګار وکړ چې له مخې پرسنل کې د ټول ژوندۍ او شانو د عکسونو خپرول منع کیږي. د دغه وزارت ویاند ویلي چې دغه قانون به په تدریجي ډول عملي کیږي تا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هغه شرعي قانون چې له اسلام څخه د دوی د تعبیر پر اساس ولاړ دی پر تطبیق ټینګار کړی دی. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند سیف الاسلام د فرانسې خبرې اژانس ته ویلي دغه قانون په ټول افغانستان د تطبیق وړ دی او په تدریجي ډول به پلی شي. د خیبر پختونخوا په بنو کې افراطي وسلوالو د پولیسو پر یوه مرکز برید کړی چې راپورونه وایي لا هم دوام لري. د پولیسو چارواکو ویلي چې په جګړې کې تر اوسه درې بریدګر او درې پولیس وژل شوي. په بنو کې د پولیسو یو چارواکي د نن ښودله په شاد د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي وسلوالو د پولیسو په یو مرکز برید کړی دی او له وسلوالو سره نښته لا هم دوام لري. د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی او افغان ابتالیان د درې اړخیزو سیالیو پایلو په توګه وطن دومان په کوربهتوب د پیل شوو درې اړخیزو سیالیو لړ کې نن دوشنبه افغان الف لوبډله وتوانېدله چې د عمان الف لوبډلې سره سیالي وکړي او ماتې ورکړي. ټاکل شوې چې سبا سهشنبه د افغان ابتالیانو او هانګ کانګ ترمنځ درې اړخیزه لوبلړۍ وشي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
سلامونه د افغانستان په وخت د مخام او بجو شید ازادي رادیو تاسو د ازادي رادیو اونې خبرونه د ازما حق د خبرونه ګوري چې په تخنیکی چارو کې را سره بهروز دلیری ملتیا کوي. د اکتوبر 11 نیټه ملګر ملتونو د ورځ د جنو مشمنو نړیوال ورځ په توګه هنوم ولیده. دغه سازمان په 2013 کال کې د دسمبر په 19 په خپل عمومي اسمبلا کې د اکتوبر 11 د جنو مشمنو د نړیوال ورځ په توګه هنوم ولیده. ها ویل دي چې د دې ورځې د مشخصولو او نمانس موخه له ماشومتوب آن تر پیغلتوب او تر هغې وروسته هم د ژوند په بېلابېلو پړاوونو کې د نجونو د حقونو پیژندل او د دوی د حقونو مراتول دي. خو دا ورځ آیا په افغانستان کې نمانځل کیږي که نه؟ هلته نجونې څومره له دغو زده کړو او له خپلو حقونو څخه بې برخې دي؟ درې کلونه کېږي چې هلته په افغانستان کې نجونې نشي کولی چې ته شپږم ټولګي پورته درس وایي. آیا د دوی راتلونکي په تړاو تصامیم یا پرېکړې نیول شوي دي دا چې دغو نجونو په دغه درې کلونو کې پر دې باندې نه دي توانېدلي چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي؟ د دوی راتلونکي څه کېدلی شي؟ دا آیا دغه درې کال به جبران شي که نه شي؟ په افغانستان کې د نجونو هغه که وړې نجونې دي، هغه کې پیغلې نجونې دي، یا هغه نجونې دي چې په وظایفو کې بوختې وي، د هغوی د راتلونکي په تړاو باندې به تصامیم او پرېکړې څه وي؟ پر همدې موضوع نن په خپرونه کې به خپلو درنو میلمنو سره بحث ولرم. درنو لیدونکو او اورېدونکو، تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې را سره ونډه واخلئ. له میرمنو مې ځانګړې تقاضا ده چې هغوی وشي کولی موږ سره په خپرونه کې برخه واخلي، او د نجونو او د هغه وړو نجونو چې د 11 اکتوبر ورځ دوی لپاره نومول شوی ده، د هغوی د حقونو په تړاو باندې موږ سره خپل نظریات شریک کړي. په خپرونه کې را سره به هر یوه اغلې اوګی امیل د ښځو د حقونو فعاله، تر څنګ د ښځو د حقونو فعاله اغلې روګل افغان، مدني فعاله اغلې اوسناروفي، او ورسره له شپږم ټولګي فارغه سناسپی به موږ سره په خپرونه کې وي. له دوی سره به موږ خپل پوښتنې شریکو او هغه موارد چې موږ نن غوښتي چې باید پرې بحث ولرو، تر څو په افغانستان کې د وړو نجونو د حقوقو د ورکړې په برخه کې موثر تم چې دوی سره بخپلې خبرونه ته دوام ورکړو. خو سمون سره د ټلیفون پر کرخه د خزو د حقوقو فعال او لیکوال أغلې وګامل وصل شوه. سلامونه أغلې میل، وخت مو په خیر. هله د چخه بوي بحث بل تاسو پیل کړم. دا چې په افغانستان کې یو لسم د اکتوبر ورځ تیر شوې ده، الته په افغانستان کې د غبرز څنګه تیر شو؟ آیا د انجونو د حقوقو په برخه کې چې د غبرز نومول شوې ده، لدی ورځ په افغانستان کې منځغونډه وشو کنه؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلامونه قدر منو میلمنوت خو ګوریدونکو ته باید ووایم چې یولسم اکتوبر چې د نجونو د ورځ په نامه نومول شوې وه، متاسفانه یادونه ونه شوه. چا یادم نه کړه، د چا په یادم نه و، اصلا په دې هکله چا بحث ونه کړه. یعنی څه سره له دې چې نجونې په دې دا د څلورم کال روان دي چې د خپل اساسي اسلامي حقونو نه مدني چې باید درلودی وي، او په دې عصر زمان کې ډېر زیات اړین وي، متاسفانه چې محرومې دي. او په هر رقم چې وي، یعنی اوس چې جنکۍ مکتب ته نه ځي، فکر کوم چې کال ماشومان غواړي مکتب ته لاړ شي، هغه به څوک په مکتب کې شامله نه شي. ځکه وایي دا نیمګړې تعلیم به دې څه په کار راځي. همدا اوس جنکۍ څلورم کې دي، پنځم کې دي او ششپږم ته ځي، د هغوی حالت، د هغوی روحیات دومره ناهیلې دي، دومره روحیات یې مات شوي دي چې وایي څه فایده مورې چې زه درس وایم، بیا نو خو بیا مې نه پرېږدي، بیا به څنګه کېږي؟ رنګارنګ سوالونه کوي د خپلو والدینو نه، او اندېښنې لري، ناهیلې دي، خپل راتلونکي ښه نه ګوري. ځکه چې دا کوم کسان چې اووم سنس ته تللي دي او بیا پاتې شوي دي، د دوی تحصیل نیمګړی شول، هغوی تاسو باور وکړي چې په افغانستان کې په رنګارنګ روحي ناروغیو اته خودکشیګانې وشوې. نو ځینې خو که فامیلونه وتوانېدل د بهر نه په قانوني لارې، غیر قانوني لارې نږدې هیوادونو ته یا لرې ځایو ته لاړل، اما دا میلیونونه انسانان خو د دې توان هم نه لري، دا خو امکانات نه لري. غیر ناممکن ده چې دا ټول وطن لاړ شي او د یو ماشوم دپاره وکولی شي. او دونه خو فکر کوم په لرې پرتو سیمو کې خو بیا دا د جنکیو مکتبو ته خو دوی زیات اهمیت هم نه ورکوي. اصلا دونه چې هلک ته فکر کوي نجونو ته، هغه ورځ نه چې دا بیچاره پیدا کېږي او په خوشحالۍ نه څرګندېږي، او هغه په خوشحالۍ سره د هغه استقبال نه کېږي، همداسې چې کله ستر کېږي، کله د تعلیم د داخلي دوی دپاره هم دونه ښه زړه نه کوي. یعنی یو تعداد کم چې روښان فکرې دي، هغوی خو بیا فرق کوي، اما په زموږ په لرې پرتو سیمو کې، کلیو بانډو کې، په ولایتونو کې ډېری اصلا دغه دود دستور اوس که څه هم په دې شلو کلونو کې یو څه تغییرات راغلي، یو څه کار وشو، خو بیا هم دونه اړینې نه ګڼي چې د دوی دوی باید مکتب ته لاړ شي. بس چې دا څه سر اوچت یو عمر یې پیغلتوب ته ورسېږي، زر یې په داسې نه چې د دوی د
اغلی امیل پر دې باندې به هم وغږیږو چې که انجونې له مکاتبو پاتې کېږي، همدا وړې انجونې نشي کولی چې له شپږم ټولګي پورته د خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، بعد عواقب څه وي، د کورنیو غبرګون د دغو انجونو په مقابل کې څه کېدلی شي؟ پر دې خبرونه به هم البته په دې موضوع به هم تا سره بحث ادامه ورکړم. اوس هم ورزو د ښځو د حقونو فعاله اغلی اوسنا روفي هم موږ سره وصله شوې ده. سلامونه تاسو ته، په خیر راغلی خبرونه ته. اغلی روفي، انجونو اساسي حقونو په تړاو باندې موږ تاسو غږیږو چې اساسي عوامل څه دي، ولې د انجونو د حقونو په برخه کې کار نه شوی، د خپل حقونو به برخه پاتې شوی دي؟
په دې برخه کې باید ووایو چې متاسفانه په افغانستان کې له کلونو کلونو راهیسې یو دودونه او یا هم د حکومتونو پالیسي داسې یو پالیسی نو چې واقعا د نجونو لپاره کار کړی اوسي، او دا د دې شاید موږ ټولو تاسو یاست. څرنګه چې کله چې حکومت جمهوري حکومت په افغانستان کې حکم و، دوی کولی شو چې په افغانستان کې په لری پرتی سیمه کې مکتب آباد کړي او نجونو مکتب ته وهڅوي. متاسفانه په هماغه وخت کې ویل شوی و چې ډیری مکاتب خیالی دي، یعنی مکاتب آمار په وزارت معارف کې منتشر کېدل، مګم هغه مکاتب ټول خیالی و. اوس هغه د هغه مکاتب چې په خیالي ډول په افغانستان کې موجود و، د ټولو کمښت همدا نجونې او همدا د افغانستان ښځې تحملوي. او د دې ستر عمل په افغانستان کې دودونه هم دی، ځکه چې کله چې زه خپله کاپیسا ولایت ته لاړم، هلته یو وړه نجلۍ چې شپږم ټولګی ته رسېدلې وه، هغې نه ما پوښتنه وکړه چې اوس زده کړې دې به څه رقم ادامه ورکړي. البته هغه وخت جمهوریت وخت و، هغه په هماغه جمهوریت وخت کې چې فضا مساعده و، ولی زه اجازه نه لرم چې شپږم نه پورته مکتب ته لاړ شم. مال دلیل ولی دلیل دا ده چې ما ته کورنۍ اجازه نه ورکوي او وایي چې لیسه مکتب تا نه لرې ده. که حکومت په اساسي ډول کاری کړی و، نو داسې مکاتب جوړولی وای او فامیل سره مرسته کولی چې نجونې پرېږدي مکتب ته لاړ شي. او اوس چې د هغې وخت نه اساس وخت راغلی دی او نجونې اصلا اجازه نه لري، ټولې په همدې دوه عمل کې خلاصه کیږي.
مننه. بیا به هم بس کې تاسو ځان سره ولرو. اوس هم د ښځو حقونو فعال اغلې روګل افغان مونږ سره وصل شوې ده. سلامونه اغلې افغان، خرق لاس خبرونه ته تاسو سره به بحث ادامه ورکړم. هغه ده چې درې کال کېږي په افغانستان کې انجونې وازل شپږم ټولګي فارغې کېږي، دوی نشي کولی چې له شپږم ټولګي پورته دوی خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. حال دا چې یولسم د اکتوبر هغه ورځ وه چې هلته د وړو انجونو د حقونو او د هغوی د نوم باندې دغه ورځ استعمال شوې ده او تجلیلي په نړۍ کې په افغانستان کې انجونې نشي کولی چې له شپږم ټولګي پورته د خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. دا څومره منفي تاثیر پرېږدي د دوی د زده کړو پر بهیر باندې، ځکه درې کاله له زده کړو وروسته پاتې کېدل تر شپږم ټولګي پورې د دوی زده کړو رسول دا خورا ستونزمن کار نه دی، یا د دوی پر زده کړو باندې څومره اغېز کوي؟
اغلی احمدزی، زه تاسو ته ستاسو اورېدونکو ته ستاسو میلمنو ته سلامونه نیکی هیله وړاندې کوم. ډیر جالب مسله تاسو انتخاب کړی ده د بحث لپاره. افغانستان کې د ننه معزلې فوق العاده ډیرې دي، اما د ښځو مسله پراس کې د دې معزلاتو قرار لري. دا یوازې په دې درې کال کې نه، بلکې په اوږدو کې د تاریخ په تاسف سره دا معزله حکومتو او هم دا رنګه سیاسیونو او دا رنګه احزابو ونه کولای سوای چې داسې خدمات عرضه کړي چې دا خدمات کلی باندو ته، کلو ته، ولایاتو ته، لري پاته ولایاتو کلو ته دا پروګرام او کانسپټ یا استراتیجی مدونه د کلو د خلکو د روشنګری د رون اندی لپاره عمیق او بنیادی کارونه وسی. د زموږ افغانی جامعه په اوږدو کې د تاریخ فیصدی د نیوی اضافه د ثوات نه به بهره پاته و. یوازې شزه نه، بلکې نارینه هم شزه په جمع کې ټولنه، یوازې په لویو مراکزو کې څو ولایاتو کې د نجونو د دولسم د فارغانو او یا علي دار المانویلو او یا پوهنتونو امکانات وجود درلود د شزه نجونو ته، بلکې نور امکانات ورته محدود و. د دې لپاره مسؤلینو مسؤلیت نه واخیستی. فقط مهمه دا و چې کورنۍ څومره د دوی د د فهم اګای کچ څوم په کم ساته ده د هغه په ساته خپل لونی هم د اغه امکانات چې دولتي ورته ماده و کم لږ ډیر په ولایت کې یو یا دوی لسې د انجونو د تحصیلاتو لپاره هغه د فامیلو په اغه رون اندی او فهم اگای پر تعلق درلوده چې خپل انجلی کوم طرف ته ور ثوقه او پښتبانی کی نو په جام کې زه خپل خبري داسې راټولولای سم چې د افغانستان د پاره مسؤلین سیاسيونو اساسي او بنیادی کارونه او بنسټونه نه دی شي کیشی همی اغه ډیر ستی او ډیر محدود و بنان اوس چې دا درې کال کې طالبانی تفکر او فکر د خاص اسلام د برداشت او تعبیرو په چوکاټ کې راغلی دی لا هم زیات پر دې مسله باندې د شوزور ډیر فشار راغلی دی راوستل سوې دی پر شوزور باندې باوجود چې څه چې په مطبوعاتو په رسانو کې ویل کیږي مګر څه چې سړی بیا په خپل محیط کې په دننه کې د افغانستان ویني تحصیلي تعلیمي دروازې تړلې دي مګر نور مسائل دومره ډیر د فهم او د فکر لاندې نه دی فوکسوي بلکې یوازې د دروازې د تحصیل او د تعلیم دا چې کمل هوزات وجود لري په دې هم پیژو کولای شو چې دا برداشتونه هم خپل په خبرو او خپل په تحلیلو کې راوړو ولې دلته د نجونو د لپاره په خاص رول د ځوان قشر لپاره د نجونو لپاره فوق العاده ډېر محدودیتونه وضع سوي دي مکاتب او لیسی او تعمیرونه په د مدرسې مرکزونه جوړ کړی دي او په دې کې هم نصابونه نه دي معلوم چې په دې مدرسو کې څه شي او تر کوم نصاب لاندې تدریس کیږي او کوم خواته دا ځوان او د ماشوم او ځوانان په کوم طرف ته سوقول غواړي دا تعلیمي نصاب د دې څخه څه جوړول غواړي د کنټرول مرکز او منبع وجود نه لري بس آزاد لاس د طالبانو د مختلفو ګروپو تفکرات عملی جنبایني ولیدا او معلومه نه ده چې کوم خواته دوی روان دي کوم پالیسی لري د تعلیم او تربیه په حق له د سیاسي مسایلو په حق له د ملت په حق له د ولس په حق له رانا د ستراتیژي معلومه نه ده بس هر چا چې خپل د سلیقو تفکر او برداشتو په چوکاټ کې څه وکړه له هغه کیږي دلته ستاسو ملمنی د موضوع د کلتور یا انانات یا د کړل کلتور او انانات هر څه تغییر پذیر دي مګر چې شرایط ترته آماده سي وخت چې مسؤلین دا شرایط نه انسی آماده کولای طبعا موږ به د شپږم قرن او د تلسیم نو نسیمی پیری په چوکاټو کې پاتیږو
مننه درنو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه کې را سره ل شپږم ټولګي و فارغ زکونکو هم شته چې له دوی څخه به واورو چې څومره دوی بد احساس درلودل شي په داسې شرایطو کې چې هر انجلې خپل ځان لپاره هیلې او رمنونه لري تر څو خراتنوګي خپل ځان لپاره جوړ کړي بیا دوی چې شپږم ټولګي فارغي غواقه هیلې نیمګړې پات کې چې تر دولسم ټولګي پورې خپل ځاکړ وکړي لا غیر ورسته لوړ ځاکړ ولري دوی احساس بد سوي را سره د ټلیفون پر کرخه سنا جان صاحبي وصله ده چې دوی سره به هم مونږ خپل بختونو ته دمو ورکړو او لدی څخه به پوښتو چې سنا جان کله چې لشبګم ټولګي فارغ شوي یا لزاکر څخه لري سوي څومره دغه موضوع وزورولې
سلام تاسو ته لیدون کاوریدون کتاب ملمنو ته
علیکم سلام مهرباني سنا جان
زه کله چې مکتب نه فارغیدل مې له شپږم سره نه زه ډیر اوس اوریدل ما ځکه چې موږ نو نه شو کولای چې مکتب ته لاړ شو حتی ما اوس انفینو مې کله چې شپږم سره نه فارغیدل موږ حتی ورجړل ځکه چې ځخوانځي دراغي زمنګ پر مخ باندې شو او موږ نه شو کولای چې ځخوانځي ته لاړ شو.
بله بله اوس په شپږم ټولګي کې به تاسو کولای شئ چې خپل زده کړې ادامه ورکړئ یا لاړ شئ خوندوی ته دا چې اوس زده کړې لري پاتې سوی څومره ستا پروان باندې اغیز کړی د ذکر د هرې ځکهونکې ارمان دی چې غوښ کله خپل زده کړې ادامه ورکړي او یو په خې فضا کې د درس دی وایي ستاسو پروان باندې مخصوصا څومره تاثیر کړی دی؟
زما پروان باندې یا ذهن باندې دا تر ډېر تاثیر کړی دی ځکه چې موږ نشو کولای چې مکتب ته لاړ شو. ما هیله درلوده چې به زه په راتلونکي کې ډاکټره شم. زه تل همدې فکر کوم چې زما ته آیا مکتبونه به شروع شي یا نه. زه به خپلې هیلې ته ورسېږم یعنی به مکتبونه شروع شي.
بله اوس چې تاسو په کور کې هستئ په کومو کارونو باندې بوختي هستئ؟
زه اوس کورس ته ځم چې کله کورس نه شم مدرسې ته ځم نور په کور کې خپل د مکتب کتابونه مطالعه کوم او نور کوم مصروفیت نه لرم.
بله بله سنه جان بیا به هم خبرونه کې تاسو زره خپل پښتون ته ادامه ورکړم چې څه ارمانونه دي یا د راتلونکي لپاره څه پلانونه لري په داسې شرایطو کې چې هلته مکاتب او ښوونځي باندې تاسو تر شپږم ټولګي پورې درس ویل دی پر دې موضوع به هم تاسو سره خبرې وکړم. اغلی امیل ډیر شمېر موارد ته په نننۍ خبرونه کې اشاره شوې ده کومه که تاسو راوګرځیږو دمدغو انجونو پر زده کړې بهیر باندې وغږیږو ډیر شمېر انجونې دي چې دوی په کورونو ناستې دي هغوی له دولسم ټولګي څخه فارغې سوي نه دي. موږ یوازې ډېرې محدودې نجونې په دغه دوه درې کلونو کې درلودلې چې هغې له دولسم ټولګي څخه فارغې سوي. که په همدغه شکل روان اوسیږو د نجونو برخلیک د نجونو راتلونکی به څه کیږي ځکه یوازې اوس تر شپږم ټولګي پورې نجونې کولی شي چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي.
څو کاله ځان راشي څو وخت ځان راشي او دا به وکولی شي خپل هغه نورمال حالت ته بیا مخه وکړي. داسې نه ده که په تعلیم کې ځان راشي دومره لوی نقصان دی حتی یو هفته یو ورځ یو میاشت دا خو مسلسل دا د څلورم کال بیا خو ستن جنکو دپاره په دې افغاني ټولنه کې نو ډېر زیات سخته ده او دا فکر کوم کله چې د دوی عمرونه شپږم سنس کې چې دي طبعا دا زی دولس کلنه یو څو کاله نور پکې واچوو نو چې دا پیغله شي خو به په دې ټولنه کې چې ناوړه رواجونه او دودونه حاکم وي البته په اکثریت ځای کې په لږ ځای کې که دا خبرې نه وي په اکثریت نفوس د افغانستان کې په مختلفو قومونو کې دا ده چې جلکۍ یا کس خوښی وي که نه وي بس مېړه ته یې ورکوي او کله چې هغې کور ته لاړ شي نو هغه کور کې خو بیا نو دی د ماشوم خاوند نه شي یا جنجالونه وي یا هغه فامیل اصلا نو نه غواړي دی دا فرصت بیا بالکل لاسه ورکوي او دا په خپل هم داسې شرایط لاسو ګریوان دی چې بیا که څومره هم وغواړي بیا نشي کولی بیا هغه مکتب ته ادامه ورکړي او بیا هغه نه وروسته چې دا لیک لوستي زده کړه یعنی دولسم صنف خو هغه دوره ده چې دوی فقط سواد زده کوي دوی هغه واقعیت ترلاسه کوي چې بیا کله اختصاصي رشتې ته رسیږي هغوی کولی شي په هغه برخه کې متخصصین شي خپل یو برخه کې هغه ایله چې لري هغې ته ورسېږي په هغه کې ځان مخکې کړي او علم پوهه پکې ترلاسه کړي خپل ځان دپاره خپل ټولنې دپاره کورنۍ دپاره هېواد دپاره البته وکولی شي کار وکړي او هر انسان هره پیغله هره جلکۍ د دې وطن په زړه کې یو عالم یو جهان هیلې امیدونه ما یادېږي چې په هغه سنونه کې وو موږ خپل راتلونکي دپاره به څه خوبونه اورېدل څه د دنیا هغه کسان چې کوم مسلکونو کې کار کوو مونږ به هغه هوسېدلو چې یا به دا برخه ټاکو یا به په دې لاره ځي. هغه بیږي د علم پوهې د تعلیم دغه مراحل چې مونږ ترسره نه کړو او دغه تعلیم امکانات نه وي مثلا په دا نیمګړی شي، ناممکنه ده چې دوی خپل هیلو ته ورسیږي. ځکه هغه کسان دپاره، هغه جینکوی دپاره چې په دنیا کې دغه شرایط آماده دي، هغوی خپل هغه د فکري بلوغ ته رسېدلي دي چې دا د علم د لارې نه خپل هغه لاسته راوړنې چې نارینه یې کولی شي ښځې د پام وړ لاسته راوړنې لري، او هغوی په ټولنه کې خپل حق او مسؤلیت لري چې مونږ اوس د دې وړتیا لرو، د دې توانایي لرو چې خپلو ورونو سره یو ځای د خپل هیوادونو د پرمختګ دپاره لاسونه ورکړو، کار وکړو او خپل اولادونه وروزو. هغه ښځه چې تعلیم یې کړې، لکه یوه ښځه یوه قبیله تعلیم یافته شوي، دا څېړنه شوې چې شپږ نسله کولی شي باسواده کړي. نو کله چې یو نارینه باسواده کېږي، هغه خو یو کس دی، مګر دغه یوه ښځه په کور کې خپل اولاد اولاد کولی شي تعلیم یافته کړي. ځکه هغه د علم په مزایا باندې پوهېږي، هغه هېڅکله د دې طرفدار نه ده چې اولاد یې مکتب ته لاړ نه شي او اولاد یې ښه تعلیم ترلاسه نه کړي او ښه یو ځای ته ونه رسېږي. هغه نو کله چې دا فرصت ترنه اخیستل کېږي، نو ته فکر وکړه چې راتلونکي نسل کې دا ځایونه چې بیا افغانستان کې د ښځو حضور ډېر اړین دی، هغه بیا به څنګه هغه تشه ډکېږي. نن خو مونږ دا نه محسوسوو، ځکه خو یو څه شته دي چې په یو رقم نه په یو رقم دغه تشه ډکېږي. د تیر وختونو کې چې فرصت مساعد و او جینکۍ وکولی شي چې ځانونه ورسوي ښځې دپاره، دا فرصت و. او په راتلونکي کې داسې یو دور به راشي چې هغه به هېڅکله جبران نه شي. هلته به نه ډاکټره وي ښځه، نه به معلم وي، نه به هغه ځایونو کې چې ضروري ده چې باید ښځې وي. مثلا د پاسپورټ په هغه ځای کې چې هغه ورځ مونږ تللي وو، ښځې د ښځو برخه جدا وه او ښځې به د ښځو بایومیټریک دا شیان کو. یوه ښځې همدسته وکتل، ویلې داسې وخت به راشي که دا ښځې نه وي نو مونږ دپاره به څوک خدمت کړي، بیا به نو مونږ نارینه ته به مخ کېږو چې دا کار به هغوی وکړي مونږ ته. نو خبره دلته ده چې دا یوه اسلامي ټولنه ده، په دې کې هر وخت یعنی ښځې د ښځو دپاره یې کومکونه کړي دي، د نارینهو دپاره نارینه ده مجبور شوي دي، اما په ځینو ځایونو کې داسې ضرور ده چې باید ښځې دپاره کومک وکړي. ځکه یو ښځه یو ښځه ډېر ښه درک کولی شي، هغه په ډېر آسانۍ سره په ډېر ډاډه زړه خپل هر څه یو ښځې ته ویلی شي تر هغو چې یو نارینه ته ووایي. نو زه فکر کوم چې ډېر ظلم شوی دی او دا به هېڅکله جبران نه شي. دا ډېر د درد خبره ده. دې سره سیاسي چلند، تعلیم سره، بیا د جنکیو تعلیم سره، حتی اوس د نارینهو د هلکانو تعلیم هم کیفیت ډېر خراب شوی دی، ډېر بل لوري ته روان دی. او حیران پاتې چې راتلونکي به څه کېږي. هغه هېوادونه ډېر نیکمرغه دي چې هغوی د تعلیم په سیستم باندې خپل ټول امکانات تمرکز دی، هغه ټولنه ډېره خوشبخته ټولنه وي، لکه جاپان، لکه دا نور هېوادونه چې پرمختګ کړی دي. نو هغوی ټول فکر، ټول امکانات په دې تعلیم باندې مصرف کړي دي. هغوی حتی د هغوی ضروریات سره احتیاط کوي چې یو ماشوم ته حتی د جنګ خبرې ونه شي، ځکه چې بیا دا یو جنګي سړی راځي، ځکه چې دا یو عقدوي سړی راځي، ځکه دا د سره دا رقم شرایط ورته آماده کوي چې دا په راتلونکي کې یو ملي انسان وي، خپل د وطن ګټې ورته مهم وي، انسان سره محبت وکړي، یو بل سره دوی تحمل وکړي، یو بل سره باید گذشت ولري، صبور انسانان وي، ابتکار عمل ولري، خپل دا هنرمند مغز په کار واچوي. متاسفانه دا شیان په دې وطن کې اصلاً لیدل کېږي نه. ورځ تر بلې دغه سیستم داسې یو بیراه لور ته روان دی، سړی حیران پاتې کېږي.
مننه، ډیره زیاته مننه. درنو لیدونکو او اوریدونکو، سفرزو خپل اوریدونکو ته چې دویم کولی سي موږ سره اړیکه ونیسي، زموږ شمیرې له دوی سره شته چې د دوی شمیرو پر اساس باندې موږ سره دوی اړیکه ونیسي. که اوریدونکو ولرو همکارانو شته چې موږ اړیکه راوخلو؟ بله، درنو اوریدونکو تاسو کولی سئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې پر نننۍ موضوع خپل نظر موږ سره شریک کړي. اغلی افغان، یو مسله چې دلته یاد شوې ده، مسایل باندې خو موږ تاسو ډیر زیات بحث درلود، که انجونې له مکاتب وروسته پات کیږي، له خپل حقونو وروسته پات کیږي، له کورنۍ اړخه که پرې وغږیږو، د دوی پر ژوند باندې څه اغېز درلودلی شي؟ کورنۍ به د دوی په مقابل کې څه غبرګون درلودلی شي؟ ځکه په افغاني ټولنه کې که نجونه یو جلی په کور کې پات کیږي، زده کړې نه کوي، کوم مصرفیت ورته ونه لري، د کورنۍ غبرګون تاسو ته معلوم دی، کورنۍ به بیا څه غبرګون ښکاره کړي د دغو نجونو په مقابل کې؟
یو ځل بیا سلامونه. مهمه دا ده چې د اقتصادی بنسټونه،
بله
زما آواز لري؟
مهرباني مهرباني، شته د آواز مو؟
د اقتصادی بنسټونه د په سیاسي لحاظ، په دولتي لحاظ، د هغو جملې څخه یو کورنۍ سیاسي د کورنۍ اقتصادي بنسټ هم دی. څه وخت چې کورنۍ اقتصادي بنسټ ویجاړ وي، خراب وي، او د یو نارینه په لاس کې وي چې هغه هم زموږ په اسلامي جامعه کې چې اوس بیا طالبان په دې څلور کاله څه کم راغلي دي، هر د دې په واس کې چې تعلیم، تحصیل او نور اړخو ته ټولنې توجه وسي، دلته یو د نساء د سورې دریمه آیا چې د څلور نکاو تړل دي، هغه ته ډېر پاملرنه شوې ده. د دې په واسه کې چې د اولاد تربیت، د کورنۍ اقتصاد، واحد یو واحد کورنۍ ارتباط چې هغه یو ښځه او یو نارینه عقد دی چې دغه محصول د دوی بچان کیږي، هغه ته توجه وسي، د تعلیم او تربیه او د اقتصاد لور کیا تلاشونه وسی د کورنۍ دې ته توجه شوی ده چې دا د اسلام ماته څو نکاوي جایز کړي دي، په اخر طرف ته روان دي. دا چې د کورنۍ پر لور څه تاثیر لري، د کورنۍ پر ښځه څه تاثیر لري، داسې تفکر، داسې برداشتونه، داسې روایتونه طبعاً امې پر رواني، امې معنوي او مادي تاثیرات
بل. اوس اغلی افغان، بیا دغه ډول پریکړې، دغه ډول محدودیتونه چې په انجونو وضع کېږي، دا کورنۍ څومره دې ته اړ کوي چې انجونې په کوچني سن کې ودونو ته اړ وباسي او بالاخره د هغوی د ودولو تصمیم ونیسي؟
زه فکر کوم چې د طالبان پالیسي هم همدا ده. دوی د هغه شپږمی پیړۍ هغه تفکر چې هغه وخت بل امکانات وجود نه درلودي، دوی راځي په یوویشتمه پیړۍ کې هغه تطبیقول غواړي، پر ځانو د نارینه په صفت تطبیقول غواړي، مګر بیا د ټکنالوژي او د مختتک د ټوله ټکنالوژي بیا دوی استعمالوي، هغه بیا حرام نه بولي، مباح نه بولي، مګر یوازې د ښځې په مسله کې دوی هر هغه څه چې په شپږمه پیړۍ کې د هغه جامعې د هغه او د شاپات ټولنی د جاهلیت د ټولنی په دوره کې حکم سوی دی، د حل لارې ورته پیدا سوی دی. دوی په یوویشتمې پیړۍ کې هغه د حل لارې دلته مخته بیایي، یعنی هیڅ تغییر په یو زر څلور سوه کال کې دی نه ویني. مهمه دا ده چې دا طبعا پر د ښځې پر رویه باندې د هغه عصر و زمان مقتضیات او تقاضاوي طبعا اول زه د ښځې په صفت پر ما چې زه ولې باید داسې یوه نانځکه یم چې هر څوک په هر دوران په هر دوره کې یوازې ما ته یې توجه ده چې زه څنګه تر ظلم لاندې کېدلای سم، زه څنګه د بل چا تر امر و نهی باید پر ځان قبولی کړم، زه څونه باید د بل تر تاثیر لاندې واوسم، یعنی په خاص ډول د نارینه تر تاثیر لاندې واوسم، خپل حق حقوق او خپل نظر نسم څرګندولی، بلکې متوجه به دې ته یم چې ما ته د ټولنې نارینه څه وایي، څه وزه کوي. نو طبعا هم پر روان باندې هم تاثیر کولای سي، هم پر معنویاتو او پر مادیاتو باندې، په هر لحاظ باندې ښځه تر تاثیر لاندې او د دې هغه خپل هویت او خپل شتون تر سوال لاندې کوي چې آیا زه هم په عقیدوي شکل زه کوم انسان یم که نه یم، او یا په انساني هویت تر سوال لاندې راوي چې زه آیا د بشر د حقوقو په حقوقي چوکاټ کې زه مؤمنه ښځه هم راتلای سم که نه سم راتلای، بنا دا خپل فرصت دی، دا خپل عقده ده، دا خپل پر روانو تاثیر کول دي. په دې خاطر تاسو وینئ په افغانستان کې مرګ د ښځو ځان وژنه د تاوتریخوالي د ټول مسایل په ټولنه کې بدبختانه رویه د مړه جامع کدا سی وایم.
بله ډیره زیاته مننه اغلی افغان، مننه کوم. درنو لیدونکو ورودونکو اوسم ورزو د ټلیفون پر کرخه زمونږ ورودونکو موږ سره وصل شوې دي، د دوی نظریات به د نننۍ موضوع تر باندې وورو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
الو السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
سلامونه نیکه هله احمد زی خورته تا ملمنو تا او ټول ورودونکو ته د ازادي کین ته وړاندې کوم.
مهرباني، نظر لری پختنه لری شریک ولای سي.
نظر خو بزه څلور موضوعګانې تاسو ته وایم. البته موږ همیشه د پیسو په مقابل کې د ښځې خوښي ته نه دي کتلي، هغه مو د یو مال په رقم یا زاړه سړي ته او یا مو داسې سړي ته ورکړي چې د هغې ښځې مساوات نه وي. البته اسلام هم د مساوات خبره کړې ده. دوهم، میراث د ښځې خپل حق دی، د هغې نه مو انکار کړی دی او که ورکړی مو دی ډېر په لانجو باندې. دریم، خپله تعلیم نه کوو، بیا د مشکل په وخت کې زنانه ډاکټرې ته واسطې لټوو. دریم، څلورم، خپله په نورو ملکو بد وایو چې بیا کله یو مالداره سړی د خارج ملک نه راشي نو په میهمانخانه کې به د خپلو قریبانو نه نور خلک ډېر زیات وي. نو دغه زما نظرونه د تاسو سره شریک کړل، نور ښه وخت ته غواړم په مخه مخاله.
مننه، ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکو هم موږ سره د ټلیفون پر کرغښت ده، لدې څخه به مو پوښتو چې دوی زموږ د نننې موضوع تړاو باندې څه نظر او څه پوښتنه لري. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
وعلیکم السلام احمد زی خور، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته. له هغه تعالی مخور جانې د هلمند ولایت څخه.
مهرباني.
مننه یو سلام ملمنو ته. ما خور جانې لکه د خوندې اشاره ته وکړل چې مثال په کم سن کې د خوندې ودیږي احمد زی خور، په دا غواړم خپل نظر سره شریک کړم. خبره ده چې د اسلامي امارات پر اساس سره خورجانې کزنې بندیزونه لګیدلې دي پر خوند باندې، لکه مثال د خبرې د پانتونو ده، دغه مثال څنګه پانتونونه باندې کوي دي. نو خورجانې دغه سي پرمختې هم راغلي دي. ګوري مخکې موږ وکتل په تیر حکومت کې خورجانې د میراث حق خوند ته نه ورکول کېدی، د اسلامي امارات پر اساس سره الحمدلله د میراث حق اوس هیڅ وخت نه ځینې اخته دي، خپل حق او حقوق ورسېږي. همداسې یو سړی به راولاړ په خورجانې قتل به وکړي قرباني به یا لور و یا د خور و. د نیکمرغه د اسلامي امارت تر راتګ سره خورجانې هغه بدبختي د منځه تللې دي. بعد موږ هغه پرمختګونه هم د نظر سه ونه کړه. خورجانې نظر هغه مثال د خبرې داسې دغه نظرونه شریک نه کړو. خورجانې منفي داسې نظر باید چې خورجانې په رسنۍ کې سړی شریک وي چې هغه حقایق مثال د خبرې وایي. او تاسو د کم سیند خورجانې د کم سیند ودونه خودن ته زموږ په منډیکه کې هم ډېر دي. نو د بعد مرغه باید وایم چې دغه ډېرې بدې پیل لري. څوک هم فکر وکړي خپل کوچنی لور مثال د خبرې د درلوس کالو څورلس کالو انجلۍ ډېر اولاس د پیسو په مقابل کې شپېتو کالو د اویا کالو سړي ته ورکې دا یو ظلم دی مثال د خبرې د خپل لور او د خپل خور سره. نو زما دغه د خون څخه یو غوښتنه ده چې مثال د خبرې سره کم کولی شي چې دا خلک پوکو په دغه مثال دغه ته واڅو چې دا په کم سیند کې دا ودونه خورجانې کم شي.
بله مننه ډېره زیاته مننه. ښه وخت ولري. تاسو زمونږ د اوریدونکو نظریات اوریدل چې زمونږ د نننۍ موضوع په اړه موږ سره خپل نظریات شریک کړل. ولې دې سره ورزو د نړیوالو پر مسؤلیتونو باندې به هم غوږیو کته زمونږ اوریدونکو خپل نظریات په دغه برخه کې شریک کړل. ور به شو خپل ملمنو سره به هم دغه موضوع باندې لکسنورم باس وکړو چې رښتیا هم که په کم عمر کې انجونی ودیږي دوی سره به نور کورنۍ ته تریخوالی څومره ډېر دلی شي. دوی د ژوند د تریخوالی په برخه کې دا څومره یو بل لار پرانیستلی شي. دا به لاغلی وفي پختنه وکړه مغلی رو فی رختم که په کوم عمر کې جنې و دی دلته بیا کورنۍ ته تل خلاص مر سره ډیریګ.
بیا سلام په دې برخه کې باید وای چې کله چې جنونه په وړې سنونه و دی دوی لپاره یوازې د خپل کورنۍ پلار کورنۍ نه بلکې د غوی بل کورنۍ وزین وخت البته ډیرای وخت دی باندې ظلم وسیږي ځکه دوی په وړې سنونه اوسي او په وړې سن دوی نه پیږي چې هم دغه کور کار یا مسؤلیت سره رقم واخلي سره رقم مخته ایسي او متاسفانه دی باندې ظلم ډیریږي او همدارنګه دوی ته مدیریت کول دی یو لوی کورنۍ ډیر ستونزمنه وي ځکه چې موږ په افغانستان کې ګورو په افغانستان کې ډیری فامیلونه د لس نفره یا غینم ډیر فامیلو سیږي او په دې اساس یو انجلۍ چې درې دیارلس کلنه یا شپاړس کلنه یا اتلس کلنه اوسي دوی لپاره د یو لوی کورنۍ مدیریت ډیر مشکل دی او همدارنګه دوی باندې ظلم ډیر اوسي ځکه چې منجونې په وړې سن خپل اول نه پیږي چې په کوم کورنۍ کې راغلی دی څه لپاره تللی دی او څه لپاره باید کار وکړي او دې لپاره د پلارنۍ کورنۍ او همدارنګه د دې بلخوا کورنۍ دواړه بایس کېږي چې نجونې خپله ضعیف احساس کړي او نشي کولی چې خپل کارونه مخته وړي. په افغانستان کې په ډیری ولایت کې داسې قضیې شته او همدارنګه په افغانستان کې د کاپیسا ولایت په تګاب کې نجونې په ډیر وړې سن ودیږي او د هغوی دود بلل کېږي که نجونې په همغه سن چې اسلام ورته تعین کړی دی په هغه سن ونه رسیږي یا په همغه سن دوی رسیږي کورنۍ ورته وایي چې هغه سن تا لپاره ډیر لوی دی او ته باید په همدغه وړې سن باید ودی شي. په وړه سن دا باید خپله کورنۍ زموږ دودونه خپل زموږ دین اجازه نه ده ورکړی چې نجونې په وړې سن ودی شي او دا باید کورنۍ درک کړي چې وړې سن باندې واده کول د یو نجلۍ ډیر ستونزې هغې ته خلقوي او یوازې د کورنۍ ستونزې نه دی بلکې ټولنه ته هم دوی ضربه وکړي ځکه یو نجلۍ یو وړه نجلۍ نه پوهېږي چې خپل اولاد څه رقم سره رقم ورته تعلیم وکړي څه رقم هغوی ته درس ورکړي ځکه خپله یو وړه نجلۍ ده یو سنه وړکی دی نو په ټولنه کې هم دا زیانمن خپله زیانمن کېږي او د هغې کورنۍ همدارنګه ټولنه زیانمن کېږي. ځینې وخت داسې تصور کېږي چې دا یوازې یو کورنۍ دی او د هغې نتیجه یا د هغې مثلا یو تصمیم ټولنه ته کوم ضرر نه رسیږي مګر دا باید موږ قبول کړو چې یوازې یو ټولنه نه بلکې ټول هیواد لپاره دا هم ستونزمنه خبره ده.
مننه. را سره په خبرونه کې زمونږ مزدکونکو اغلی صنعت په یم وصله پاتې شو د لودوی څخه به پښتو زمونږ بحث به اتمنه اوریدلې چې کله ل زکر انجینې پاتې کیږي بیا د کورنوي نظریات د ټولنې نظریات دوی په مقابل کې څه کېدلی شي دا چې تاپې وو خپل زدکونکو نور هم سنفیانو سره په تماس کې پاتې شو د کنه پر دې موضوع ور سره وغږیږو. سنه جانې تا سره نور هم سنفیان دې په تماس کې دي ته ور سره خبرې کوي چې هغه څه وایي کله شپږم ټولګي فارغ شوې دي کورنۍ یا دوی خپل په کوم فکر کې دي دا څه کوم نظریات تاسو سره شریک سي خپل هم سنفین او هغه انجونی چې تاسو په ټولګي کې وي
نو زه خپل هم سنفین سره هم ما سره خپل هم سنفین هم مدرسه کې دی او ځینی په کورس کې سره دي هغه زما په شان په کور ناشتي دي ځینی کورس دی او مدرسو ته دي خو زما په شان په کور ناشتي دي او ډیر خفه دي د دې په چې مکتبونه بند دي او نشي کولای چې مکتبونه ته لاړ شي.
bale بسره جن وړاندې دی ویل چې هله د درلوده چې ډاکټر شي او ته برخه کې ته باید لوړ زده کړې ولري دغه راتلونکي لپاره دی دغه هیله لپاره دی چې تا غوښتل باید ډاکټر شي فعلاً په کور کې څه کوي هم دغه خپل نارمل زده کړو ته د امر کړی دی په کور کې ته مطالعه کوي کنه دغه هیله په تړاو باندې او څومره امیدوارې چې ورځ به وشي چې ته اوس کولای چې خپل زده کړو ته د امر کړو دغه کوم برخه چې ته غواړې پکې زده کړو کړې لوړ زده کړو پکې وکړي بل اخر ته به توابت ته به ورسیږي.
هو زه کورس ته زما د ووم سنف کتابونه را سره په کور کې شتره هغه مطالعه کوم دا غینه د مکتب کتابونه غیر نور کتابونه را سره شتره هغه مطالعه کوم او نور کتابونه را سره شتره هغه مطالعه کوم او هیله مې ده چې ډاکټر شم.
ډیر ښه بیا به هم تاسو سره خپل خبر ته ادامه ورکوم خدای دې چې خپل هیله ته ورسیږي. درنو لیدونکو اوریدونکو د ټلیفون پر کرخه بیا هم زموږ اوریدونکو شته چې د نننې موضوع په اړه باندې غواړي چې موږ سره خپل نظریات ته خپل پښتنو ته ادامه ورکړي. سلامونه وخت مو بخیر مهرباني. بل مهرباني.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم سلام مهربانی.
زه په خیم د زابل ولایت د شاجول ولسوالۍ څخه سره په اړیکه یم او زه ستاسو د ایمه اوریدونکو یم.
بله بله.
او ټلیفون کوم کوم موږ روسیا هم د افغانستان په میرمنو باندې ډیر دی شو موږ په ټول خبرونه کې دا وایي چې باید د دې پر مخ د تعلیم پروسه باید خلاص شي او جاری شي او دوی ته باید پوهنتونونه او مکاتب خلاص شي خو البته طالبانو وعده کړې ده ولو که دا یې څه وځنډېده بیا هم امید شته نه امید نه ده ښه امید ښه ده خدای دې وکړي نو دا یو مهم پرابلم ده او نور لکه غربي نړۍ چې وایي په افغانستان کې ښځو ته ویدي دا یو مشکل شته دا هیڅوک پر دې بیان دي باید پر دې حقیقت سترګې پسې نه کړي نور ښځې په کارو کې اوس هم شته په وزارتو کې شته په ریاستو کې شته په نورو داسې طبي مراکزو کې شته او دوی کارونه هم کوي په پولیسو کې هم شته خو البته غربیان یو څه منفي شان په ګوته نیسي او هغه راپورته کوي یا مثبتات نه راپورته کوي او د میراث حق اسلامي امارت ته دی ثابت کړی دی چې باید میراث ورکړي او په بده کې نه کوي ورکړي سي او دی ورسته هم په داخل کې به محرمه ګرځیدای شي دا غلطه خبرې دي موږ په دې شارو کې شې دیوینو چې دی بیل محرمه په سوداګر کې سوداوي کې ګرځي په کابل کندهار په مزار په ټول شارو کې ګرځي البته په خارج کې دی شرعي حق ورته یو شی د 2 کیلومتر کې کدی لري تلې دی خو نه خامخا سفر کې باید محرم سره موجود دی نو ان شاء الله خدای ته امید ستاسو د دې کارونه هم خدای برابر کړي او موږ له محترم ملمنو د خدای پښتنه ده چې د پښتون غوښتنې یا پالنې غورځنګ د دې په حق له ځخ پورته کوي دې تدې په کوم نظر ګوري آیا د دې د وینا د اسلامي امارت اهمیت ورکې او کدی نه کې واس او بل دې په لرو پروتو سیمو کې مرمنو ته څه پیغام لري هغه خو نه ده یا هم مدرسو ته ځي او مدارس ته نورې جنې هم ځي دینی مدارس ته دې پر مخ باندې خلاص دي ولو که په شارو کې دي که په خارج په صحرا او کې دي دغه د پاره د دې څه پیغام ده مننه.
ډیر زیات تاسو نه هم مننه ورزو خپل بل اوریدونکو ته چې غوښتنې څه نظر لري. سلامونه وخت مو بخیر. مهرباني. بله زمونږ اوریدونکو ول چې خپل نظریات موږ سره شریک کړل. ورزو د نړیوال مسولیتونو په اړه باندې هم غږی په دغه برخه کې ځکه د خوراز د دوی لوري د ملګر ملتونو لوري د وړو انجنونو په نوم باندې نومول شوی د شپې دوی په افغانستان کې د وړو انجنونو لپاره څه کړی پر دې موضوع بل خپل ملمنو سره بحث د مورکو اغه مل د نړیوال مسولیتونو څه دی رښتیا هم دوی په افغانستان کې د کوچنیو انجنونو په مقابل کې خپل مسولیتونه سره تر سره ولیدي.
متاسفانه ما گیله خود آقای نکیدی آقای باید به دی برخه که جدی یو حساب کتاب دوی تر بای کرده بای زکر دری کال ده سالورم کال ده دیر اوک دو مرده ده تعلیم ده پار ده جهان پخپل یونسکو پویگی چه او برخه ده تعلیمی برخه ده چه آقای پرمخوری پخپل ملل متحد چې دې زیات داسې تړونونه شوي دي چې هغه د تعلیم دغه اساسي حق په ټوله نړۍ کې هغوی باید په دې برخه کې ډېر زیات نه یوازې چې یونیسف چې د ملل متحد یوه څانګه ده هغه په ټول دنیا کې په دې برخه کې کار کوي مګر هغوی داسې فشار یې را نه وړ دغسې یو کار یې ونه کړ داسې اوازونه چې موږ پورته کوو دنیا کې نور افغانان پورته کړو او نړیوال بنسټونه چې د تعلیم پلویان دي او اساسي مسؤلیت لري په دې برخه کې هغه هم داسې یو ګام پورته نه کړ داسې یو عمل ونه کړ چې دوی دیتا اړباسي او دوی دیتا راضي کاندي چې د جنکو د لپاره د تعلیم په برخه کې باید دوی زیات کار شوی وي د دوی ملاتړ باید شوی وي او دوی وکولی شو چې خپل د لیسی برخه چې بیا بل اخر قط شو یو وقفه او بیا غنه ورسته پانتون ته اجازه ورکړو هغه یې بل اخر دړي وړي کاغه اجازه یې پری خود چې هغه برخه کې هم دی دریز لا پسې سخت شو هغه یې پری نه خود چې پانتون وای نو هرې خوانه په دې برخه کې زیات ظلم او تعدی روان شو عملی شو خو موږ غوښنه پورته کړو نړۍ کې اچھا خپل غږ پورته کړ اسلامي همکاري سازمانونه راغلل د ملل متحد هغه معاونه امنه محمد راغله خو زه نه پوهېږم چې وجه څه وو ولې او دغه نن چې دغه د کوزی پښتونخوا افغانانو خپل غږ پورته کړ او دوی باندې غږ وکړ چې خواهش یو کولی دا د مداخلې په عنوان نه بلکې دا یوه هیله ده تاسو وړاندیز کوئ چې جنکۍ مکتبونو ته پرېږدئ همدغسې د هر چا هغه د زړه له کومې خواهش هغه کوم وړاندیز چې شوی دی هغه منل شوی نه دی زه نه پوهېږم چې دا د پردې د شاته داسې کوم مهم هغه دی چې بالاخره دوی په رنګارنګ بهانو چې دا د شروع کیږي خدای دې څلورم کار شو دا پنځم کار چې دا شپږم نو بالاخره د دوی ژوند د دوی راتلونکي خو د میلیونونو جنکۍ دا راتلونکي مستقبلي خراب شو در په در شو تباه او برباد شو نو دوی به کله دا کار کوي دغه د دوی د وادو سره خلکو بیخي حساسیت پیدا کړی دی اوی بی سی او سیتنانه کې وی په دل کې چې دا وادیا سی بس وادي دي چې نتیجې نه لري هیڅ کله به دا ورځ را نه شي نو دومره نه دي خبرول دومره خلکو ته یو امید یو خداډم خداډ ورکولم د څه فائدہ ده چې دا دم ورکړ عملی نه کا
ډیره زیاته مننه اغلی امیل. اغلی افغان ک د انجونو ملاتړ شي په افغانستان کې الته په افغانستان کې افغان پیغله افغان انجونی څومره د دې تمنای لري چې په بیلابل برخه کې د دې وسلېږي.
یو ځل بیا سلامون ستاسو بعضی اوریدونکو چې ګډون کړی غواړم دغه پاک لیو څه خپل نظر ورکم چې دا چې د امارات اسلامي ارخونه توزیع کړل زه فکر نکوم چې موږ دې د سړک جوړولو په اکله یا د پروژو په اکله خبر وکړو. خلک په فقر کې کړیږي، خلک په د سواد، د تعلیم، د تحصیل، خپل د لونو د حق او حقوق په کې کړیږي، اواز نه اورېدل کیږي. دوی کار څونه زرق و برق جوړ کی ځانو ته، او په زری موټرانو په د کښینی د افغانستان د خلکو پر رویه باندې تاثیر نسی کولای. زه فکر کوم چې زموږ ملت هم موږ د نړیوالو څخه، د یونسکو څخه او د نړیوال سازمانو څخه د دې څخه انتظار لرو، مګر خپل د خلکو څخه ډیر کم دوی پر ژبه باندې راوړو یا په خبرو باندې راوړو. دا زموږ ستونزه ده. موږ باید حل کو چې په یوشتمه پیړۍ کې زه څنګه ځان ته اجازه ورکم چې یو ساعت د مکتب د صنف دروازه وترنم. د صنف دروازه نه تنها د مکتب. زموږ څلور کاله کېږي تحصیلي تعلیمي دروازې د ښځې او د نارینه د پاره چې شروع دی، هغه هم نصاب کې کتاسي کتنه ولري، ډیر نواقص په دې کې پیدا کوي. ولې زه توپک د فعلاً ضرورت نه لرم چې د چا پر څټ یې څنګه وکم، وی وام او کفر څنګه وام، نصارا څوام. زه د بې سوادۍ پر څټ باید توپک کښېږدم، زه دا نابوده کړم. زه خپل د جامع هغه عقب مانده او عقب ګرا تفکر باید وولم چې زه د نړۍ فقر ته اړستلی یم، او نن زه د تحصیل او د تعلیم فقر لرم، زه د سواد فقر لرم، زه پر د دې باندې توپک را باید راواړوم. دا باید د بین څخه یوسم. ماته ارزښ نه لري چې زه یونسکو زما سره څه وکړله، زما په ټولنه کې څه روان دي. تاسې که دلته دا یو خورکۍ چې د شپږمه فارغه شوې ده، تاسې فکر وکړئ چې دا د مدرسې خبره کوي. ماته زما مکتب تړي، ماته د مدرسې دروازه داسې را خلاصوي چې په هغه کې زوازې ماته توپک رازده کوي، وایي څوک څنګه ووه، د کفر سره څنګه مبارزه وکړه. وبرادره، ته د کفر هر څه ته نن احتیاج یې. ته پلاس سواد و تعلیم و تحصیل رایج که ارزش ورکه، چې وکولای شي په دغه چوکات کې تخپل شزه خپل نارینه ته نجات ورکړي.
ډېره زیاته مننه ژوندی سي اغلی روفي. بالاخره د حل لاره څنګه ممکن کېدلی سي چې یو حل لاره دې ورته پیدا شي؟ بالاخره په افغانستان کې هغه کوړه جنۍ دی، هغه پیغله جنۍ دی، دې ته ورته په مجموع کې ښځې دي، د ښځو د حقونو په برخه کې دی، دوی کار وشي او د دوی حقونه دې تامین شي.
لومړی کې باید په افغانستان کې کورنۍ باید په دې پوه شي چې انجونې د مکتب حق لري، او باید هغوی ته د مکتب حق ورکولو د تلولو لپاره دوی کار وکړي، او هغوی لپاره تلاش وکړي چې دوی مکتب ته لاړ شي. ځکه په افغانستان کې تر اوسه کورنۍ نه ده منلی چې انجونې کولی شي مکتب ته ولاړ شي. او همدارنګه بیا هر حکومت چې په افغانستان کې واک ته رسیږي باید خپل انجونو او خپل خلکو لپاره کار وکړي چې دوی پرمختګ وکړي. نړۍ کوم ځای ته رسېدلی او زموږ هیواد کوم ځای ته پاتې شوی دی، واقعا دا د تاسف ځای دی. او بل دا چې په نړۍ کې واګر چې موږ نړۍ را کوم غوښتنه نه لرو، مګر هم د نړۍ په قانون کې د CEDAW یا د اعلامیه جهانی له مخې د ښځو لپاره او د نجونو لپاره نه قانونه اول شوی دی چې باید په هر هیواد کې دا پلی شي، او یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې باید دا پلی شي چې د هغوی د تامین د امنیت، د هغوی د تدریس، د هغوی د بیدار، د ټولو برخې مسؤلیتونه دی چې په هر هیواد کې باید دا پلی شي. په اساسي ډول باید کورنۍ، زموږ ټولنه او بیا حکومتونه دا باید قانع شي چې هر نجلۍ په افغانستان کې حق لري چې زده کړې وکړي او کار وکړي.
بله، ټولنې مسؤلیت که په لاندو کې راته وایي چې ټولنه په دغه برخه کې څومره مسؤلیت لري سره دی چې تاسو په کورنۍ باندې غږ وکړ؟
کله چې یو انجلۍ مکتب ته ځي، د کورنۍ د خپل د کور نه تر مکتب پورې په لاره کې دا آیا مسونه تلای شي نشي، آیا ټولنه دې لپاره په لوړ نظر ګوري یا په ټیټه نظر ګوري؟ دا د ټولنې مسؤلیت دی که یو انجلۍ کار ته ځي او یو انجلۍ مکتب ته ځي، هغوی وهڅوي او د همغه ټولنه کې چې یو انجلۍ کار کوي هغې لپاره یو مسؤونه فضا ایجاد کړي، یو مسؤونه فضا ایجادول او د هغې لپاره هڅونې، دا د ټولنې مسؤلیت دی. تاسو نه منم
وروسي کې له شپږم ټولګي فارغ زده کوونکي سناسپۍ نه به واورو چې آیا هیله لري چې یو ځل بیا به د ښوونځیو د دروازې په لور دوی روان شي؟
او زه اوس هم هیله لرم چې یو وخت به زموږ په مخ د مکتبونو دروازې خلاصې شي، که څه هم اوس په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په باره کې یا د مکتبونو د خلاصېدو په باره کې کوم څه نه دي ویل شوي، خو زه بیا هم هیله لرم چې یو وخت به زموږ په مخ د مکتبونو دروازې خلاصې شي او موږ به بیا مکتبونو ته لاړ شي او خپل زده کړو ته به ادامه ورکړو.
همدې هیله، ډېره زیاته مننه، ښه وخت ولرئ. ډېره زیاته مننه درنو میلمنو او لیدونکو چې موږ سره د خپرونې تر پایه پاتې شي. تر بیا چې ستاسو خدمت تازه ریګم پر رب مسپارم.